السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورې طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په ځواب کې چې ویلي دي کانګرس ته د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی خبرګون خو طالبان وایي ټول حقایق یاد کړي.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي.
نن د ماشوم نړیوال ورځ د خو یونیسف وایي افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه میلیونونه ماشومان د لوږې او ګواښونو سره مخ دي.
دا یاسا دنیا اے دمرا رات تنگ دا نور تا باد دا مطلنگ بنگ دا.
په افغانستان کې خلک له خصوصي بانکونو شکایت کوي.
سهار وختي بانک ته ځم هلته به شیب کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ورته وایي چې ځای پیسې شته نه.
لاسیا مهرابی سره هم غږیدلوی چې تازه یو وطنی سندر اغام د دریو خزینه شاعرانو د شعرونو په اساس لوستم.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ د
محتوا ټول عبادت او احساسات د برو شو دي.
دا نور مطالب تر خبر نورسته خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. طالبان وای د افغان ماشومان وضعیت هم را بد نه دی لکه چې تبلیغ کیږي. د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي او د امریکا دفاع وزیر هوډ څرګند کړی چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هم ربط هم نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نوومبر شلمه د ماشوم نړیوال ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیوال ورځ ونل منځي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید مرستې ورسره وکړي.
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي. خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د هغه لیک په اړه غبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه یې د امریکا کانګرس ته استولی و. ښاغلی ویست تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کړکیچ په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. هغه لیکلي واشنگټن ډېر پخوا خبرداری ورکړی و چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره مرستې وځنډوي چې د ده په وینا همداسې ولشول. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا د افغانستان له بشري بحران څخه د طالبانو پر حکومت د فشار لپاره کار نه اخلي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي. د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
ښاغلی کریمی همداراز وویل چې متحدو ایالاتونو د افغانستان شتمنۍ له مواجه دلیل پرته کنګل کړي او زیاته کړه چې طالبانو کانګرس ته په خپل لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانستان د خلکو حق دی. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې سر لننه د ټولو اداري دولتي اداري بخښنه غواړم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل چې سرلننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د وګي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. حقمل زیاته کړه چې د دولتي ادارو د مهارت یا سکل لرونکو مامورینو او کدري معاشونو لپاره جلا پلانونه جوړ شوي دي چې وروسته به اعلان شي. د زمري په څلرویشتمه په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو میاشتو کې د دولتي ادارو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي، چې په نتیجه کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. لوید آستن دا خبره نن د لړم په 9مه په بحرین کې د منامه ډیالوګ په نوم کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر احیا کار کوي. ښاغلی آستن وویل که ایران نه غواړي چې په جدي خبرو کې برخه واخلي، نو امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره ټول احتمالي انتخابونه په پام کې ونیسي. آستن څرګنده کړه چې واشنگټن غواړي په ویانا کې په غیر مستقیمو خبرو کې په ښه نیت ګډون وکړي، خو د یادونه وکړه چې تهران د خپلو حساسو اټومي چارو د پراخوالي په حال کې دی. د بل خبر لمخې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یو کشتۍ د ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده. د سپاه د مطبوعاتو څانګې نن د لړم په 9مه په یو بیان کې د ایران په جنوب کې د سمندري ځواک د قومندان ډګروال احمد حجیان له قوله خبر ورکوي چې وایي دوی یو بهرنۍ کشتۍ چې ډیزل یې قاچاق کول ضبط کړې ده. هغه ویلي چې له تلاشۍ وروسته څه باندې 150,000 لیټره ډیزل ضبط شول او د کشتۍ یولس تنه بهرنی عمله چې نیول شوی و عدالت ته وسپارل شول. حجیان د کشتۍ او عملې د اړوند هیواد او د هغې د ضبطېدو د نیټې په اړه جزئیات ورنه کړل. دا په خلیج کې د هغو پیښو یوه برخه ده چې په لړ کې پر ګڼو کشتیو حملې وشوې یا ضبط شولې. او د هالنډ پولیسو پرون د روتردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرهچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو. وروسته له دې چې معترضانو پر پولیسو د شیانو ګزارونه وکړل او موټرو ته اور واچو، پولیسو پر معترضانو اوبه وشیندلې او هوایي ډزې وکړې. د دې نښتو پر مهال لسګونه کسان ونیول شول او د پولیس افسرانو په ګډون اوه کسان ټپیان شول. د هالنډ د عدلي وزیر له پولیسو او بیړنیو خدماتو او اطفایې له عملې سره د سخت تشدد خبر ورکړ او د پولیسو لخوا له وسلو د کار اخیستو د ادعاو په اړه د بشپړو څیړنو اعلان وکړ. په روټرډام کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د اورګاډي مرکزی سټیشن بند دی. په پام کې ده چې نن د هالنډ په پلازمینه امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم د دې محدودیتونو پر ضد اعتراضونه وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه اخلي. طالب چارواکي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د هغو خبرو په ځواب کې کوي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې
دا سخکاری چې امریکایي پلاوی سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو خکې دوه تر خوای د باور جوړېدو سره چندان ډیر مرستنه ده کړي. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون جواب د دې خبرې ښکارندوی کوي. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پر لزنیو مسایلو لدی ډلې په هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ د هغو خبرو په سبا کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوی لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی په لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې لنړی سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول شتعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل وساتي، دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل، افغانستان د اګست میاشتې له پیښو وړاندې هم له سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرستې وکړي نو ټول ګډونه حکومت دی جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته دی د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او ترخوا دی د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د چارو شنونکي بیا وایي طالبانو لا هم د حکومتوالۍ لپاره داسې یو ترتیب نه دی وړاندې کړی چې نړیوال پرې باور وکړي. شنونکی فاروق فردا:
د یو حکومت د پیژندلو دپاره حکومت نړیوال شرایط فراهم کوي. طالبان د لړۍ په پیل کې دي، دا تر اوسه یې د نظام اعلان کړی نه دی، د موقت قانون یا دولتي کړنلارې وړاندې کړې نه ده چې هم خلق خپل مشکل پر خپل مشکل یا تکلیف وپیژني او هم نړیوال دې خبرې ته توجه وکړي.
د ښاغلي فرتا په خبره د دې ډول خرابو اړیکو او منځویتوب بیا بیا افغانان پرې کوي چې اوس هم ورسره مخ دي. یو باور دا هم دی چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویر لري چې ګني دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځنیو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې او وایي د دوی د هوکړې سره سم ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. خو یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق ویل دي چې په افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه چې په میلیونونو کې ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمېر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. جزئیات د اجمل تورمان په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ مانځي، د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومان لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلې چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلې نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګي له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابلل دي. په دې لړ کې یو اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي، او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسؤلیت لري، او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګې په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وې. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2,200,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسنی وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، لسړو خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیم غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له آغلي غنی سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
سیاسي تحولاتو له وجهې په افغانستان کې اقتصادی وضعیت ډیر زیات رنګلای دی، همداسي د افغانستان معارف ته ډیره سخته ضربه رسیدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغه په برابر افغان ماشومان نتي تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب دی. او
اغلی غنی، ستاسو په ان نن سبا د افغان ماشومان لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی غوی ته خواړه رسول دي، د غوی لپاره ګرم ځای یا د سوان توکي برابرول دي. دغه تر څنګ یو بل جدي ستونزه چې د هغه دا ده چې د ماشومان ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومان په راتلونکي باندې ډیره بد اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید په خلاص رسای ولري.
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولی شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نشي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نشي. ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپل ماشومانو ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهیږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډیر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی و چې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو باندې خبرې کولې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل له هم یو ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار وختي نږدې 15 بجې د بانکونو تر مخ ولاړ شي سو خپلې پیسې واخلي. اخوا د افغانستان بانک وایي له خصوصي بانکونو سره په دې اخته دي چې څه ډول کولی شي دغه ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې 3 میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر 24 ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو قطارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 5 بجو قطار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې 100 تر 200 افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوی غوښتل په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 20,000 افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم. هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېره اسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولای نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو بوخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوې راولي. د افغانستان بانک رسنیز څانګې ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېره برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې شوې دي. د 13 کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یواله لاسته راوړنه وه خو د طالبانو له واکمنۍ دوه خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولې. د دې ترڅنګ خلک اوان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کې دوی هم نیخ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری وسنۍ خونی چارواکي وي افغان سوداګرو ته د چین د ویزې نه ورکړي د غهیوات سره د دې سوداګری اغیزمنه کړي ده. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حواري لپاره په کابل کې د چین له سفیر سره خبري کړي دي. خاغلی مومن ویل د چین سفیر شمنه کړي چې د افغان سوداګرو د ویزې ستونزې به ژر حل کړي. د نموړي په خبره په داسې حال کې چې لتیرو 15 ورځې راهیسې چین سره د جلغوزو صادرات پیل شوي د ویزو د ستونزې په حل سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه نور هم خشي. د افغانستان سوداګری وسنۍ خونی د معلوماتو لمخې له چین سره د وارداتو کچه په کلنی ډول شاوخه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیدي او د صادراتو کچه شاوخه 500 میلیونه ډالر ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د زیتون د تولید فابریکې ستونزو ته ډیر ژر رسیدنه وشي. په هغه خبر پانه چې نن د وزارت لولوري په دې اړه خبره شوې راغلی چې ننګرهار ته د دې تللې پلاوی د یادې فابریکې ستونزې لنګدې چېړلې او ژر به د حل لپاره اقدام وشي. ویل کېږي چې په ننګرهار کې د زیتون د تولید فابریکه په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته له مالی او کې ستونزې سره مخ ده. د کرین وزارت معلوماتو لمخې سره لدی چې دغه فابریکه ستونزې لري، خو به هم په ورځنی ډول 210 ټنه زیتون او 3340 لیټر د زیتون تیل تولیدوي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د سو بهراني اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.9 افغاني 55 پوله، یو ایرو 104 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1110 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1510 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم امریکا ته ورزو. هلته روغتیایي چارواکو خلکو ته د کرونا ویروس د دریم دوز یا تقویتی واکسین ورکړه هم منظور کړی ده. جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یو خپلواکي ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیوینټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي، د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتي واکسین چې بوستر یې بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازه موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې حقوق کسانو ته چې عمرونه د 540 شپته کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولای شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چې چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره اسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونه ډېرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندې دل دي.
د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي یو نوې سندره زما ذات خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دور سدي وی افغان خزي لمړنۍ سندره وی. اغلی مهرابی د دې سندرې لپاره دریو خزینو شاعرانو شعرونه یو ځای کړی او دغه سندرې ویلې دا چې په څه هدف باندې اجمل تورمان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي دهيلو پيرو کي سوځي دم نړي دم
خودري شيرا ولې پيوا سندرکي آسيي راتوي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي کې يعني ردي د ټول د ژوند جغرافي بدل دي خو حالت تقریبا د ټول د یو دي احساس ټول د یو دي او داس ما د پاره ډېر مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي پزړه کی زکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولې شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خداسي لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانی کلیپس وی دي یعنی تصویر دي او څلور دانی یوازې ژغیز دي او یو دانه چې ده د خیر سره کالته یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیه پخپلا او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي. خو لګښتي په خپل آسی پری کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوی چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکو ته د یو لګېدلې خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکې سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي. دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډېر هنرمندان او سندرغاړي شته. هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تېره بیا په پښتو، په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
دا سیا مهرابی د نوې سندرې په اړه مو رپورت واورید. پام دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد تکل توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت همره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نوومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده او په دې ورځ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف اعلان وکړ چې د افغان ماشومان وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیواله ورځ ونه لمانځي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د طالبانو د هغه لیک په اړه خبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه د امریکا کانګرس ته استولی و. خغلی وست لیکلی چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کارکېج په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. د طالبانو ویاند دا خبره رد کړې. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن وویل چې ستار لننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د واګي تلې او لرم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یوه کشتۍ د 1,500,000 لیتر ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده او د هالند پولیسو د روتردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرتیانو سره نښتي وکړي چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. د پروګرام دویم نیمای پیلو خو تر هغه مخکې د سپورت نړۍ خبرونه لرو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د فیفا په تازه درجه بندۍ کې دوه ګامه مخکې شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله له انډونیزیا سره په سیالۍ کې لبریا ورسته په آسیا کې 28م او په نړۍ کې 150م ځای خپل کړ. د دې فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله د 4.34 امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارمندنې په هدف هم نږدې شو. د افغانستان د فوټبال لوبډله له دې وړاندې د فیفا په درجه بندۍ کې په آسیا کې 13مه او د نړۍ په کچه 125مه لوبډله وه. افغانستان تېر اونۍ په ترکیه کې د انډونیزیا سره په سیالۍ کې 1-0 انډونیزیا ته ماتې ورکړه. په سمنګان ولایت کې د وزلوب سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې سیالیو کې چې تیر ورځ پیل شوې د سمنګان ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه باندې شپېته چپاندازانو برخه اخیستې وه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالیو د ترسره کېدو مخه بهرنیو مرکزي سیالیو لپاره دغه ولایت د چپاندازانو چمتووالی دی. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ د لړۍ به روانونه هم د غوره چپاندازانو د انتخابو په مخه روانوي.
لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په یو بل ونی ز ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان با د سکوهنې د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځېدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټه لري. لمک سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وایي چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 60 زره ورزشکاران د غلطه په لوبو باندې بوختي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه باندې د غشان د غلطه د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې خبرې کړې. حبیبي صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې له دینه کوچې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ. په دې 15 ورځو کې مو څه وکړل که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لومړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم، په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي، نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلې دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاوردې درلودل. همدارنګه زموږ د باکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې 4 د سرو زرو مډالونه وګټل، چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره، انګلیسي او کمپیوټر کورسونو مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو، او کدا به راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو د پاره تلل، دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ام ام ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران ولاړ شي، نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولای شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاص ته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بېلابېلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه وو. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله د ملي سیالیو لپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه کوي، ګرچه موږ په شطرنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د اونجونو لپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو کدلته زمينه سازي د انجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیره زموږ خويندې به چاوي ورزش ته زړه کوي او علاقه مندي دي تل چې ورزش وکي، خو یو ځنګړی ماحول ورته باید وي چې غزنګړی ماحول موږ ورته جوړول هغه وسپات دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسو د انجونو په برخه کې کوم ځنګړی لوبډلې نه لري، انجونی ورزشکاران نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نو ورزشکار نه لرو.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د شطرنج په برخه کې ځینې انجونې وي چې هغه به په کابل کې تمرینات کول، دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو وغږیږو؟ یوازې ښایي د شطرنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپین غر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې چانس نه ورکول کېدو، که فکر کوي دلته هغه استعدادونه نه چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي؟
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختي یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅکله ورزشکاری نه جوړیږي. نو بدبختي دلته وه چې زموږ اداره ډیر ضعیف وه د سپورت په برخه کې. زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافي ضعیف وه په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا وه چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې کتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور بیا دیږي او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش لپاره برابر او مساعد دستي لپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافی دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 50,000 ورزشکاران همدا اوس رسمي ورزشونه کې هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار همدا اوس موږ پر حال 50-60 زره ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي و. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اوریدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیخي له منځه وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي. همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده او اوس هم د افغانستان د نوي ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مسیولادا جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی. د مدد 3.5 کال کې چې تمرین کوم، عمر می 15 کال نه نور ورزشونه خو نو ساز وقت او خسړه ده چې زما دوه نور رونو مانه مشران هغه تمرین کوم. نو زم مام دې تمرین ته واه سوالم تقریبا شپږ و میاشتې شوې. اوله کې چې راغلم استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کو چې شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقه وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سالو ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوب کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سالو ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف میچ و د عراق نو چې هغه مې په اول راؤنډ کې تسلیم کو. او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات می که اخری کې لوبه کې مې زیاته کمیا شو او باخت حساب کراته. ثقيله ورزش دا بل ډیر پتی ټول تمرینو کې ورزش ډیر ثقيله د بوکس ورزش دا پتی چې ټول امدا مخ هدف دا ټول مخ خرابېږي په خو ثقيله ورزش دا دی. د شخال کو ته دا سوالارم چې ورزش د صحت ضامن دا نه بلکې د جنگ او د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خوا خوا ګرځېدونه ورزش ښه ده. که ژوند باقي وو له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدل او درې څلوېښت بیرغونه او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ عمل ته م رپېده. ورزشکار خپل د بدمالی نه چې لوبه بایلي چې بدمالی ونه کې به دې خواخوا ونه ګرځي خپل تمرین وکړي هیڅ کلن به انشاءالله د مور و پلار د کور د استاد دوا ورسره هیڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي او دا خو هغه د لوبه ده ګټل او بایلل پکې راځي.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر خ ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو خلک لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي بلاندی مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلې چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
زمون په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند ما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه ی د خوې د د پدر نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میداسي وویل پلانای مشهور کس ما ملګری ده پلانای کار میداسي وکړ او د غسنورې کیسې کوي. د پغمانو سیدونکو شجاع د خپلې و همداس خپلوان پاړه راتوي
هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم محمد ریوال او اكمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم درال کې هغه فلسکار و خپلې اوس وې له دروغ نه باید اویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومه لیدل په اوسه هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي وله په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس او خوشاله وي چې ځان یو چاته خو خي او چاته اولوي وخي په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دي هم داسې کسان شته چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خي خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخي نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د شي بیغه کوي بیا د تولن نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه نتیر شي زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم د پوړې ته سړی رسوي شي دا خو کاذب بشورت طلبی ده او دا مخ خرابی بیا ایزه کجا غیندا دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به دریم ورځ په څلورم ورځ باندې رخ کار کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دا به انځوا خواته
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه، په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان په وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. نودین صاحب، په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي.